درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مودې ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کو ملګری ملتونه وای افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه یو وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نس غم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خپرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښي. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري. له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نګري یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیما نن یوې سختې زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومترۍ کې شبر. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورت نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلي. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 21 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. دولس اطفایه موټر او درې هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې زما همکار سلطان محمد سرور کوربه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرباریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیوالې ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامدار وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د ودې او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محروم دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو له ګرانو میلمنو د دغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. راسره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعاله اغلې لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلې انوري سره پیل کو. اغلې انوري، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه ولیکې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلند لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګ د انجینر د تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم ملمت هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه یې ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریفو په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوي دي، تلاغیل و گرو خو هغه پس از بانی هر هغه سوک چه یو مشخصم چه در اطلاع سوکالو تر نه ویشت کالو پرده هغه زوان برل کیجی. ولی مش تاسو بیا بل تعریف لرو در زوان سخه. مش زوانان هر کسان توایی چه دوی بیاواز در سینی لحاظ نه، بلکه در فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرقم شته چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري یا ډیر دي شه د څه غواړي چې یو نوې شان ټولنه ته وړاندې کړي. د غوې له وجه هم به مشتعرف کولای شو. خلاص مجد سی وایلی چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخه کې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کیږي چې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که ځوانان ته هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی تر سنی ځوان. اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډیر لري او تعهد بیا ډیر وي، جوش ډیر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډیر کسان دي چې د فکر له لحاظه غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي. مننه.
څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل، تغیان نوي شغختل دور سره وي کنه ځوان سره، یا باید وي کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سای مو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولی هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه، هڅه، دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شیان دي، یو پلا ټرای وکړي، وګوري چې په دې نوې شیان کې کوم څه شیګنې استفاده کوي. او که چیرې دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل سي دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو. په مختلفو هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته د دغه نظامونو د شوال لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دي باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو، نو دوی خو طبعاً چې تمرد کوي.
مننه اغلی انوري. دا پخ د پخو مرحله کوي سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا ته کوم تجربه ور سره شریک کی اول وای نه بیا فکر کې کی چې خو خو سو منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده
ولا د سیناده شه موږ خپل د مثلا ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ها
خود شي البته دې تاری سم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دی ته وای چې شتمه ده یا نه. یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلی یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت ساتي چې موږ وګورو د ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نه خدا که زموږ په ضرر دی ته چې زموږ په ضرر دی نو تا به چې دی وای نه اما کله چې تاسو د ساري او پیدا کیږي دا کار خو زموږ نه راځي خیر از دې کار وکړو. افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې او حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري. اما مشکل به دا او د فاصله کې ایجاد شوی د مشران او د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پېږي مش پېږي ځکه چې مش تجربه لري. بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بل د مشران نه منو پرېږدې چې د درس یو لار چې ځکه چې دوی څه چې مش ته راکې دی خو کله چې کم ډیر څه کاری مش نه لري کوي خاينو د څه کوم مخفله شروع کو
ډیر ډیر مننه سادات صاحب تراسو. سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی.
ډیر مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم ترنخت.
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سی ویاستي حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري؟
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښت نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومان تیرې دولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غ بیا په ځوانانو کې راځي. خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي. خو لدې چلوېختو کړونو پورې د عام ځن ځوانان چې هغه کار وختیا ولري ښه فکر ولري هغه هم په ځوانانو کې راځي. هغه د خوشاله با خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی هسې په سپین وخته یې خلک زړوي. نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر یې ډېر وي یا د عمر یې کم وي هغه ډېر قوي فکر لري، ملي فکر لري، د ولنټیر رضاکارانا فکر لري، د خپلې کورنۍ د ځان جوړونې د جامعې ټولنې جوړونې په اړه فکر لري. نو بیا ځنې کسان هغې ته هم ځوانان وایي کنه. نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړای دی دا. نو نور ځوانان بلابل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وای فلانی ځواني وکړه فلانی ځوان مرد ښایي دا څنګه راغلی ده؟ یعنی د ځوان
دام خبره ده
د ځوان انوم له ځواني سره تړل سوی ده تړل سوی دی
بالکل بالکل همدا خبره ده. او ځنی کسان دي چې غار اختیاوم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي. مثال په امبې خبرونه کې به همدا مومن صاحب راوخلو، ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو، ام دې خبرونه کې به د لماخور کې راوخلو. د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د میرمنو د حقونو لپاره، د ځوانانو د حقونو لپاره، دی هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي، هغوی ولنټیر کړو وکړل، هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بنډو ته د سولې د پاره منډې تړلې وکړې، له هلمند نه تر کابله پورې لوڅې پښې راغلل. همداشان مخامخ به جمهور رئیس ته ودرېدل، ورته وویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري، په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همداشان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړه چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدې، د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي، هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ، منډې یې وکړې، او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو، ښه فکر راغلو، او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د دې د خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړه. پوښتنه به وکړو، هغوی ته هم وار ورکو. جناب سادات صاحب، مخیل دې چې دغه دو اساسي پوښتنو جواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنو نه. مومند صاحب ته ورسو. محمد سمی مومند چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومند صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بلې، تاسو غږ نه لرم. مومن صاحب،
آواز
اورئ؟ بلې اورم. اوسم غږ صفا اورئ؟ اورو. مهرباني وکړئ، پوښتنه مو واخیسته.
بله، سلام تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوری صاحب او نورو میلمنو ته. بدون شک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده، او یوه ورځ ده چې موږ ټولو ځوانانو ته قوت او ارزش ورکوي. او بخښي کوم پوښتنه بیا تکرار کړي چې مخکې مو وانخسته.
پوښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي، او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګري ملتونه شعار دا دي چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یو منبع ده. تعریف تقریبا داسې یو تعریف کړی دی. تاسو تعریف ځوان، تاسو ځوان څنګه تعریف وي؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کېږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هېوادونه دا 30 او 15 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي، او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري، او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هېواد دپاره، خپل د نورو ملګرو وګړو دپاره پلانونه او هیلې ځلې وکړي او هیلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې 10 کلن وي، همالا هم فعال وي، زده کړې پسې وګرځي او نوښت غوښتن کې وي، دا هم دې ته هم ځوان ویلی شو.
بله،
زما آواز لرې؟
بله، ستاسو آواز لرو، مننه. اغلی لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي، او دا دریم کال دی، پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه رپورټ خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لرئ چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی، له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محروم سوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابعو ته. مثلا دغه تاسو خل اشاره ورته وکړ آنلاین زده کړې اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي یا اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې دوی ډیر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه دا د کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډیر ابتدایي شیان مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سرقم کولی شو ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو. دلته موږ چې امریکا کې یو دلته څو وړیا برنامې شته، یو ورته کورسیرا ورته وایي هغه د ګوګل له خوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي، بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده. دغه کې څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تدرې زره ډېر وړیا کورسونه دي چې فقط کې څو نمونه وکړي، پس لکه چې نمونه کنه وکړي هغه بیا کولی شي چې هغه کورسونه وی وایي. هغه لپاره ځینې وخت ډېر دي های کوالټي انټرنیټ ته ضرورت نه وي، پرل دې لو انټرنیټ کې هم کار کوي. دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخه دا چې د ارواپوهنې په بخش کې په نوسنۍ حالت خصوصا د نجونو لپاره ډېر ستونزمن ده، نو دې ته امید ورکول شي د سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي، دوی به بیرته مکتب ته ولاړ شي، بیرته به کار ته ولاړ شي، پنتونو ته درس ته ولاړ شي. اوس خود خبر یم از زمینه هادون است چې دوی دغه د وړیا زده کړې زمینه برابر کړې ده، اما هغه ډېر نه دی، بشي لږ دی چون امکانات دوی محدود ده. دوی نسي کولی چې ټول تقریبا دوه درې میلیون نجونې ته دا زمینه برابره کړي، ولی حداقل کارم چې موږ کولی شو هغه باید حتما وکړو. سربیره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وهڅوو چې ولیکي هر هغه څه چې د دوی په زړه کې ده، په ذهن کې ده، دوی ولیکي. بیا هغه موږ دلته کولی شو چې ورته لار پیدا کړو چې که دوه غریدي کتابونه ولیکي، مقالات دي ډېر مهم علمي مقالات او اثر کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دا بخش کې بیا دلته موږ ډېر دې سره مرسته کولی شو.
ډېره مننه غلی انوري خان. ولی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړی او را سره یې خبرونه کړې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمنو ته، قدرمن وزیر صاحب تمام صدارت او قدرمن خور او ورور ټولو ته سلامونه وایم. ډېره مننه چې موږ ته مو په خبرونه کې بلنه راکړې.
عادل صاحب، ما وویل چې سحکل د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محروم شوي دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولی شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوانو انجونو باندې د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېزې او بې تاثیره نه دي، ولې د دغه تاثیر ډېر کم دی. ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. چې دا د دغو محرومو نجونو یوه سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي. په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیانو ته ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي. او دا ځوانانو کې چې ځوان انجونې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي، او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزه نه لري، دوی ته انګېزه ورکړي، دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي، ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هېوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وکړي، خپلې زده کړې تکمیل کړي، او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بېرته داسې یو حالت راشي چې هېڅ انسان، هېڅ ځوان هلک او جنې له تعلیم نه محروم نه وي، همدغه زده کړې شروع کړې دي. د زده کړو نه په استفادې سره بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اوس یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه ډېر پاتې راغلي. په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې، د خپل هیواد د نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره م نه سره وتلی، په ځینې بریري مواردو کې ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی، خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی، او دی د خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه سوي دي. ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دې په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي، په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کوي. سمه ده چې نظام د یوې په خور باندې د تعلیم بندیز لګولې، ولې دا دغه بندیز باید تایید نه کړي. دې په وړاندې باید بغاوت وکړي، دې په وړاندې باید ودرېږي. حداقل په خپل کور، په خپل هغه محدود ساحه کې چې دی قدرت لري، خبرې چلیږي، یا حداقل ملي اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی. هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده. یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی، او دغه ظلم نه منو که د دین په نوم وي، که د هر په نامه باندې وي. زما په خور، زما د هیواد په یو ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي.
مننه عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څه روي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملا صنف کې، پوهنتون کې، وو ښوونځی کې هم هم کړې دي. خورا ډېر فرق کې وي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر، مفکوره، استاد د شاګرد د هغې درسونو ته وي. هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی، استاد چې دی، دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه څه وایي، ماحول څنګه دی. نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یو سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی. خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړې وي. نو فرق لري.
خو مهمه دا ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونې چې دي دوی د پاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو. خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نه شو جوړولی، هغه اوس خو په نړۍ کې د افغان افغانان چې دي خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کړي، هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی وو لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی. په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی. دغه اوسني محترمین چې په زده کړې بندیز لګولی دی، موږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپین ګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه دا حق خو هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو، پوهنتون یې پرېښودو، نن به انجینره وه، نن به ډاکټره وه، نن به پولیسه وه، نن به شیخ الحدیثه وه، نن به په بل ځای کې قضي وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شي که نه؟ عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د جنجونو د مبارزې دپاره کار کوئ چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي، ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي، ملګري به روغواړې، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره زه خو د همزولي وم، زه خو ستا نه کشره مشره وم، زه د مکتب ته ولې نه پرېږدی؟ د دغو غنوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي، دا نه په اسلام سره برابر دی، نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دی، نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمن زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دی. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه، موبایل کې کښېنه، رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي. هغه سرساره مبارزه ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هېواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې، قرآن زده کړې، زده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوي الذی یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا د قرآن په لارښوره سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پات شو یاستې، دا یو سیاسي مقام دی. پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز تصمیم جزئیات څنګه و، تاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چا لخوا تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو په څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی.
بالکل، دا یو داسې رښتیا ده. هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو، ملت له دوی سره ولاړ دی. خیر دی که اوس شته یا نشته، خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین موږ هغو کسانو ته احترام لرو، ځکه چې یو ملي فکر لري، ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي، ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي، کورنۍ هماغسې یو فکر مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، ویشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصصې ته ضرورت ده، صرف دا سیاسي مفکوره یې ده چې په کور کې، دا په کورونو کې، په ذهنونو کې له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کېږي. تنی نورې په عموما کې دوی ته توان کوي نوکس کوي، ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو موږ ورخه ویل چې کار دوی به رښتیا وایي. په هغې فکر وو اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو، څومره موږ په غلطه روان کړي، اوس مو ته کرکه نفرت دی په ایندا کې به له دوی نه هم د ولس د خلکو کرکه وي نفرت به وي. یو څوک چې یوه ورځ ته په زورې مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هېر شي؟ دا هر ورځ قسم درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هر ورځ ژاړي. سرور صاحب دا به د چا هېر شي؟ مشر ته مې خوشحال کړه، ته مې وهڅوه مکتب ته، قرآن ته مې وهڅوه، مدرسې ته مې وهڅوه، پوهنتون ته مې وهڅوه. زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم، څوک نشته چې عادي مریضۍ ته دوې مې
وکړي،
نو دا به د چا هېر شي؟ دا به د ملت هېر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره دي.
ډېره ډېره مننه اغلی انوری صاحب. ته به ورسو، تاسو څه فکر کوئ که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کړي؟ د ارقام وایي چې تر 2030 کال پورې، یعنی راتلونکو څلور کالو کې، به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي. څه فکر کوئ چې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره، د ولس لپاره؟ اغلی انوری مهرباني.
مننه تاسو پښتنه څخه ډېر واضح خبره ده چې د هر هیواد پرمختګ بنسټ د غوی د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه باندې ډېر مستقیم اړه لري. که چېرې خدای مکړه دغه صفات چې زموږ نسل به یوازې دا نسل نه، راتلونکي نسلونه به هم که چیرې د درکې بې ثباته وي، زموږ هیواد به بې ثباته وي. با ثباته هیواد همیشه با سواد خلک سره تړون لري. تعلیم یوازې د ابتدایي زده کړې مهم نه ده، چې ما زه اول له شوژم سره ولولستل شو بس نو به ټوله عادي نور ټول مکمل دی. یو هیواد کوم چې سیاسي امور وي، که اقتصادي امور وي، یا حتی تیوی موضوع داشتن محتیاج دی. ده هر هیواد اساس ده تعلیم سخده. که چیری خدای نخواسته ده غسی ده وضعیت دوام ولری، دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریخ راتلونکی با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری. ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره، که چیری کم سوکشه تعلیم و لری شهر دکره و لری تغن چه دیو شکه ولی سیخ پل اقل جوان در اقتصاد سرستم پلانونه جور که. یا مثلا در بودیجه مصرف اول، یا آید لرل، در دیر اقل ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری در تعلیم و تحصیل سره. در افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله در افغانستان بلکل سل کال نور هم شاته و یور او که شیری دا درست ادامه ور کریسی 15 کال نور او دا درست نور لسونم به ادامه درستی، یعنی به سواده به مختو لارسی. نور دسی اتفا جهان تا تخصاته که تاسی به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت ده دا انجون رو پر رو مخت بانده تعلیم ترلسه میوی طول دا که خلاص ده. او دلته شدی ټول مشپایږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دي، سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي. او وایي چې موږ اسلام کې د سي وایل ساوي دي چې باید انجونو ته دا رقم زمينه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه مننه. محمد صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاستې او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوږ نیولو دغه ټول سوالونه او ځوابونه ډېر چاندې وویل. ما زه غواړم یو ټول شموله بحث وکړم. مهین صاحب، دلته شاید د پخوا په تېر جمهوریت دوره کې
ډیر سم خپل ځوانانو کوله ډیر فعالیتونه ډیر ځاکارانه کارونه ول سوالی ته سفرونه د سولې پیغامونه وړل فرصتونه ته برابر ول موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نو موږ خپل ځوانان سره ټول سوي دي او کتل ځوانان یو جمع ځوانان چې نړیوال سره ماړي کې ټینګي کړي وي د سولې سفرونه مکوله کانفرنسونه مکوله د مهارت د نور غیره مو خمیداده چې ځوانان هلته باید دوی خپل لاس په کار شي دوه اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته امپرې نږدي موږ په افغانستان کې تر 15-15 سلنې زیات ځوان نفوس لرو او دا داسې یو نسل دی او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته کاري فرصتونه کم دي هم امنیتي ننګونې ډېرې دي اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول لکه زه چې دلته یم دا ډېر مهم رول دی موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو د دغسه کار واخلو او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورس او پروژې فرصتونه برابر کړي چې دا زموږ په توان ستدل د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی یزور د خوند شخصي حق نه دی دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مخ خلاص کی دا یو ډیر اړین بنسټ دی کله چې وای نلته زموږ مشران وای کله چې ونجلی لوستي د کورنۍ روشانه کیږي یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپل پښو دریږي اوس تاسو د سوال جواب تر راځل د تعلیم باندې د زموږ د راتلونکي واتو کی تیارې کوي تیارو ته بیاي نو زموږ په واد کې نه پوزرګونه په میلیونونو انجونو له شونځې او پانتون څخه به برخې دي دا یوازې د هغې بیا هم د توان د غوي شخصي حق نه دی بلکې د ټولنې پر مختګ حق تر خپل سوې هم دی یو ملت چینی مبرخه یعنی کزو وایم چې زموږ خويندې او مندې یعنی شزینه نفوس د نیمه لا زیات دي چې دوی د زکرو سبې برخې وي هیڅ کله پرمختګ مو نشو کولای زموږ تر زه یو شای ډیر واضح ما خبرې ډیر واضح دي ګوره پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري یو با تعلیمه آینده ولري یو پرمختللې آینده ولري یو شې انجینر یا انجینر ولري یو شې ډاکټر یا ډاکټر ولري هغه موږ نو غواړي چې پرمختللې او په تعلیم سمبال افغانستان مشترکین کې ولرو او پاکستان اوس غواړي چې موږ نور سلويش 50 کاله نور شاته واچي فزما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مو پریږدي هر ورځ لښ تر لږه د یو نی مهارت زده کړو کړی
مننه
محمد زه غواړم یو بل باندې دلته اضافه کوم که فزیکی شونځي باندې د کتاب انټرنیټ او بل سره اړیکه ونیسي او شونه وکړي خو یو پیغام دلته مشرانو ته ځلرم قدرمن سرور صاحب چې دوی هغه مشران دی د سیاسي معاملې فریجنی او د انجینو د پانتونی او د تعلیم د دروازو د خلاصولو د لپاره روشانه او عملی ګامونه پورته کړي مخکې زه بیا نه غواړم چې دا باس تکراری کوم چې دا په اسلام کې ستا یا نستا دا چې حق دی که نستا دا په دې باندې موږ ټول پوهیږو اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت زموږ د ځوانانو وظیفه زموږ د ځوانانو دنده ده دا هغه اواز چې اوس بند دی موږ باید د دې اواز پورته کړو موږ چې په خارج کې اوسېږو دوی ته زمینې برابرې کړو موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو موږ دوی ته بورسې پیدا کړو موږ دوی تشویق کړو د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو
مننه ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه په ورګې دوه د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت چې واقعا د ډیره لوی ستونزې ده دوه پښتنه دا و چې هغه ځوانان تقریبا لږونه زره ځوانان چې وتلې د افغانستان په هر ووسی دوی په نوې ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولای شي تقریبا 15 دقیقې د برنامه پاتې دي په دې حقله به مستاسو د ګرانو ملمنو هر یو نظر واخلم اغلی انوري تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلې د افغانستان په هر ووسی په امریکا او اروپا استرالیا کې څنګه کولای شي په نوې ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. تثبیت یعنی هم د علم نگاهنه، هم د کلچر له نگاهنه، هم د لاسته راوړونو له نگاهنه بغنوې ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوانان چې البته د افغانستان څخه وتلي دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېرې ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید پیاوړې کړي، چې هغه دغه هېواد په هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درسې چې ویلي هغه باید جزازه معیار په اساس باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودې کړي، اما سربیره په دغه ټول کوم موانع چې ته بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د درې یوشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتلی دي، دوی اوس لا شریف په سم شو وضعیت کې دي تقریبا، او همګه چې فکر ان ایسو کارام نه دي ټول افغانستان ته فکر کوي. اما هغه یو عامیانه دلی مثال مشت د لودل چې وایاله چې بخور نمیر داره کوم یو ژوند دی دلته ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما دغه ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم، ما دلته ولی چې انډیا دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دی، او دلته درسې د بنا نور تم برابر کوي. یا مثلا دا کومه سانچې د لاتین امریکا څخه دی، دوی هغه کسي کارونه سره غلي دي او هغه دوی د ټول نیوالې دي. او زموږ افغانان چې د پخوا کلی سره غلي وو یا اوس سره غلي دي، دوی زیاتره د اوبر او لفت درایو یواز د کارونه. آیا د نسې کولای شي مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن لرو؟ لری ځینې ځوانان سته چې پخوا کلونه راغلي دي یا دوی د ډاکټر دی اوس یا انجینر دی، اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو، نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوي کسان سره لسی مرسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې صدا په ګسره حل شي. او بیا دا یوازې نه شي د ځوانان لپاره دی کار وکړي، د افغانستان لپاره حالت مثلا انټرنیټ کې شي نه شي کولای د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ، دا شی ډیر مهم دی.
سادات صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته هلته خدمتونه وکړي، او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي. سادات صاحب مهرباني. صدات سے پختنه مواخسته
او عموما کې د ټلنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول کو کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټلنې کې ځان د هغه اصول قوانين لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته، هم یې کورنۍ ته، هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډېره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هېوادونو ته تللي دي، که لندن کې دي، که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډېره په دې تمرکز کوي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي، که نه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ. خو د نوی راتلونکي بچیان چې دي، نسل چې ده، دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي، او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته، وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. موږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لرو افغانانو، او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې مداده چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ، ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو دا کې هم په درد خوري، په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري، یا آنلاین زده کړو دپاره، یا نورې داسې زده کړې چې هغوی زمونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب او اوریدونکو په کار دادای چې د کوم افغانان چې بیرون ترلی دي اول خو په خپل ټولنو کې مدام شي د ټولنو سره د دوی د وسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې کنه د هغې مطابق خپل چارې وکړي، د اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو. اوس خو موږ په بهر کې یو، ډېرې داسې قوي ټولنې شته، له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریاب بنسټونو، فاونډیشنونه دي، اورګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پې بندې کړې دي، هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براه شو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربا ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ور واوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډېره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا کوم اصول او مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي، استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز، کومه یاد چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې څو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسول لري. دوی دا کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلفې برنامې لري. یو مثلا د سلور کرنې څخه د دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی او دا بعضی مسائل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامې جوړوي. مثلا د استرالیایانو د محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد شي. بیا یو بل برنامه ده چې 500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کنی دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې الا اتلس میاشتې پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او د مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغو سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي په رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته علي، یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل څه ته. عین شکل دا يم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمینه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا په اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه دې برنامې وروسته به تاسو ته یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلې وي. سادات صاحب پیژني په نوم د مصطفی محمد، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو، په نړیوال سفرو کې د پاسپورټونو او مینیټ ته راوړلې. په 2020 اگست میاشت کې استرالیا ته راغلی. د افغانستان د پاغه وخت کې، د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چې راغلی ما ته وویل چې زه خو زما شوق فوټبال دی، زه غواړم دلته خدمت کوم، فوټبال کوم، سبب تلل خیر دا کسب زر تلنده کوم. د معرفي کې کمیونټي کلب ته، کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیکو یو ول لیکي دلته ولوبې دی. نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی. او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نوم ریکګنایز شوی و. د تر ډیر عالی سرټیفیکټ ورکړل شوی دی، او د دې زیغه کوم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړي او سرټیفیکټ یې ورکړي او خپل سوشل میډیا کې اعلان یې کړی. یعنی ډېر غټ تقدیر سوی او ګوره په 2023 کې راغلی و. یعنی دلته فرصتونه ځوانان ته ستا دولت ډېر فرصتونه ورته جوړ کړي دي. استرالیا لس کسان مني خو چې مني دلته ډېر سهولتونه فرصتونه ورکوي. نو ځوانان کوای سي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما تشریح کړه چې هم فرهنګي هم تعلیمي هم روابط هم رضاکارانه دغه څه ګټه واخلي خپل نور ځوانان د دغه کمیټې سره کوای سي دوی لینک د آنلاین په توګه د آنلاین به ورځ دا سي چې دوی داسې رفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضي به
مننه ربا شو عادل صاحب ته. عادل صاحب محمد صاحب په استرالیا کې د یو ځوان د بلالتوب کې څو وکړه ستاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې بریالي شي؟ وخت کم پاتې دی مهرباني وکړي عادل صاحب.
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله ده په ځنګړي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا پام وړ برخه ځوانان انجونې او هلکان هغه بهرنیو هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي. زما په نظر تر هغه چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکړم تر هغه چې ځوانان یا د افغانان په کوم هیوادونو کې څه دي لارو هیوادونو څخه خپل کرکه ختم نه کی دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولان یو غټ دلیل دی. ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هیواد دی هدا خپل تر یو هدا باید مینه ورسره ولر د هیواد له ارزښتونو سره د هیواد له پرمختګونو سره د هیواد له هیواد
کوونه لري نو بیا ولې ورغلی کوونه لري و بیا نو ولې ورغلی
بالکل او دا یعنی دا منګل ځان سره باید ورې ونه کو ځان باید په آزاد کوونه شو په هیواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاو په 200 هیوادونه دي چې هغه زمونږ سره له فرهنګ ذهني د منګل ځختونو سره یا د هیواد پر ځختونو په فرهنګ په ریشانه طریقه دا باور ولرو. دا مونږ ته د قدرت راکې چې په دغه هیواد کې مونږ هغه وکړو نه پېږم کومه کلمه د اډاپټیشن وکړو یعنی ادغام او انټیګریشن ورسره وکړو. دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته د هغو فرصتونو زمینه دروازې خلاصوي چې هغه په عامو افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که مونږ داسې ونه وکړو مونږ به یوازې د افغان نه کومه غواړو یوازې به افغان له مونږ سره کومه کوي او ټول فکر به مو په افغان کې ته کوم باندې افغان ګران دی افغان سره مینه لرو وطنوال به دی مسلمان دی نورو خلکو سره ملاقات نه سي اړیکې نه لرو رابط نه لرو. نو هغه فرصتونه چې یوازې افغان ته معلوم دی هغه را سره شریکي مخکې به خو یادونه وکړه. نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي ټیکسي وانو انسان هم ټیکسي وان جوړي ولیکن تل نورو خلکو سره رابط ولري مینه ولري انساني اړیکه ورسره ولري د انسانیت په اساس ورسره اړیکه ولري هغه ته نور فرصتونه برابروي هغه د ترقی د پرمختګ لارې د برابروي هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دای چې خپل دی کنه تا باندې دغه د کم تری احساس ختمیږي چې د مهاجر يم د پردی يم د ماشبه نه د زو ژبه په خپل باندې کته د افغان سره په یو کوټه کې ټول مرتیر کې په یوه امریکا کې خو په امریکا کې د ځانته وړکه افغانستان جوړ کړی وي نه نوی په صد وخت ټول افغان سره وي نو ته به ژبه څنګه زده کی ته بل خارجنه علم څنګه زده کی ته بل خارجنه فرهنګ څنګه زده کی ته بل خارجنه ارزښتونه څنګه زده کی ته به باور څنګه ترلاسه کی کنه
بله.
نو خپل دایره به دوړکو په خارج د خارجي زده کی ارزښت لري خارجي زده کی به دوکو خارج کې باید کاری تجربه ترلاسه کو مخکې مې موږ کوټو د نړیوالي کې لوړې کو د قانون څخه په ترلاسه کو د فرهنګ څخه په ترلاسه کو د پرمختللي هیوادونو تر ډیره مالی په هپ کې ضرورت دی د هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالی په ترلاسه کو او په عین حال کې د خپل روحي حالت باید په دغه هیوادونو کې ډیر پاملرنه وکړو د روحي حالت ته پاملرنه ونه کی د ټول شان بیا
اشاره وکړه. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی معین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلې لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې موږ سره وو. تر راتلونکو اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.